په پیښور کې د ورځې درې بجې شروع کوونکو د مشال ریډیو د خپرونو پر یو بله ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپوټونه او ونیس پروګرام سندرې جادوګرې برابرو. خبرونه له انیسی اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای له افغانستان او هند سره اړیکې ښه کول غواړي. د پاکستان وزیر اعظم د اقتصادي عدالتي او ټولنیزو مسلو هوارولو ژمنه کړې ده. او د جنوبي او شمالي کوریا ترمنځ د جنگ پر مهال ځنې بیل شوي کسان نن خپلو کورنیو سره د میلاوېدو لپاره وړل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې له افغانستان او هند سره خارجه چارې ډېرې اهمیت لري او په راتلونکي نږدې وخت کې به له دواړو هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کوي. نوموړي نن په بهرنیو چارو وزارت کې خبري غونډې ته ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره تر رابطې وروسته کابل ته سفر کول غواړي چې د تېرو وختونو خفګانونه ختم کړي.
افغانستان کے لوگوں کے لیے
د افغانستان اولس لپاره یو کوټله پیغام وړل غواړم، ځکه چې زمنګ امن او قلاری له یو بل سره تړلې شوې ده او دومره صلاحیت دوانو ملکونو لري چې خپل منځي شخړې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي او چې کمی پنځه کاری ډلې جوړې کړې شوې دي نو هغه هم یو مثبت پرمختګ دی.
بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د لوی اختر په موقع د اوربند اعلانولو هرکلی کړی. وایي د هغه ټولو ګامونو مرسته به کوي چې له وجې په افغانستان کې تلپاتې امن راتللی شي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون له طالبانو سره په مشروط ډول شاوخوا درې میاشتنی اوربند اعلان کړی دی. طالبانو تر اوسه د اوربند په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای په هیواد کې به د اقتصادي عدالتي او ټولنیز اصلاحاتو د درغلیو مخنیوي او بو کمی او د ماشومانو صحت لړکی اقدامات یقیني کوي. عمران خان تیر شپه اولستا په ټلویزیون په لومړی رسمي وینا کې ویل د بهرنیو قرضونو لبجي حالاتو ته په کتو به د حکومتي لګښتونو کمولو د ټیکس په نظام کې د اصلاحاتو له لارې اقتصادي مشکلات ختموي او عام اولستا د انصاف ورکولو لپاره به د عدلي سره همکاري زیاتوي. عمران خان داراز ویل حکومت به د بلدیاتي نظام په ذریعه په پخوانیو قبایلي سیمو کې د پرمختګ لپاره اقدامات کوي.
سب سے پہلے فاٹا، فاٹا کے اندر بہت برے حالات ہیں.
ٹولو لومڑی فاٹا پفاٹا کے ڈیر بد حالات تھے. د جنگل قبل حالت تباہی شویدا حالت عام حالات ندی نظر تر ضرب ہم کوشش کرو چی فاٹا پا خیبر پختونخوا کی زمشی نظر تر ضرب حالت بلدیاتی انتخابات کرو چی داغوی پا ذریعہ ترقیاتی کارون شور اکڑو.
عمران خان زیاته کړه چې ترګرې د مخنیوي لپاره به شل نکاتي قومي اکشن پلان عملي کوي او لسکلونو بهر 2 کروڑ ماشومانو خراب خوړو له وجې اغیته د زیان رسیدو ترڅنګ به په هیواد کې د اوبو کمی مسئلې ته هم پام کوي. د پاکستان د نوې کابینې شپاړه سوغړو سوګند وکړه. نن سهار په اسلام آباد کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له دې کسانو څخه د خپلو سوکو سوګند واغسته. د سوګند په مراسمو کې وزیر اعظم عمران خان هم موجود و. د بلوچستان په مستون کې په ځانمرګي برید کې شپږ سرحدي ځواکونه زخمیان شوي دي. په کوټه کې د سرحدي ځواکونو بیان نن مشال رډیو ته ویل چې تېره شپه په ببری سیمه کې د سرحدي ځواکونو موټر سره نږدې ځانمرګي برید وشو. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل غوښتنه کړې ده چې مذهبي عالمان دي د پولیو ناروغي ختمولو لړکې له حکومت او روغتیایي ادارو سره مرسته وکړي. د دې کونسل مشر ډاکټر قبله یاس پرون په کوټه کې د پولیو مخنیوي څانګې ته د تلو پر مهال وویل وړاندې هم مذهبي عالمانو فتوا ورکړې چې د پولیو ضد څاڅکي چا ته هیڅ زیان نه رسوي.
زنا والدین داسې دي چې هغه په دې کې انکاري دي خپلو بچو ته پولیو قطرې نه ورکوي او دوی د دې سره مذهبي اسباب بیانوي. نو هیڅ جواز نشته. جامع حقانیه او د نور علما اوس هم دا ټول هلې ځلې موجودې دي او خلکو ته وایي چې نه صرف دا چې د پولیو قطرې خپلو ماشومانو ته ورکول دا جایز دي بلکې دا ضروري دي.
په کوټه کې د پولیو ضد د یو روغتیایي مرکز چارواکو مشال رډیو ته ویلي په پاکستان کې د پولیو وایرس کم شوی دی خو سږ کال په بلوچستان کې د پولیو له وجې درې ماشومان معذوره شوي دي. افغان چارواکي وایي حکومتي ځواکونو نن هغه 149 کسان را خلاص کړي چې په کندوز ولایت کې طالبانو یرغمل کړي وو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی ویلي وسلوال اوس هم 20 کسان یرغمل کړي دي. نوموړی زیاتوي د کسانو د لوی اختر لپاره کابل ته سفر کوو. افغان چارواکي وایي وسلوالو له خان آباد ولسوالۍ سره نږدې په سړک روان درې بسونه ودرول او په هغې کې سپاره د ښځو او ماشومانو په ګډون یې ټول کسان یرغمل کړل. نصرت رحیمی وایي په عملیاتو کې لږ تر لږه طالبان وشل شوي او وسلوالو پاتې 21 یرغمل شوي کسان نامعلومه ځای ته وړي دي. د خبرنا تاسو د مشال ریډیو ناوره. تهران له اروپای ټولنې، روسیې او چین څخه غوښتنه کړې ده چې د ایران او نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون خوندیتوب لپاره د خپلې هڅې تیزې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې تړون له دې وجې وتلی و چې دغه په وینا په دې کې لوی تېروتنې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان بهرام قاسمی نن ویلي اروپایي ټولنه او په تړون نور لاسلیک کوونکي چین او روسیا د تړون د بچ کولو هڅې کوي، خو دا عمل ډېر رو دی او تېزېدو ته اړتیا لري. د اټمی تړون لمخه باید ایران خپل اټمی فعالیتونه محدود کړي او په کار د چیرې دی په بدل کې په نړیوال بندیزونه کم شي. د سوارلسو بسونو هغه قافله نن سهار شمالي کوریا ته داخله شوې چې د جنوبي کوریا نه اتیا پاخه عمر لرونکي کسان یې له خپلو خپلوانو سره د لیدلو لپاره وړل. دا کسان نږدې اویا کاله وړاندې د دواړو هیوادونو د جنگ له وجې له خپلو کورنیو بیل شوي وو. اوس به په لومړي ځل له هغې سره وویني. له خپلو کورنیو سره د بیرته یو ځای کېدو او د لیدلو لپاره درې ورځې او د شمالي کوریا مونډ کوم ګینګ سیمه ټاکل شوې ده. شمالي او جنوبي کوریا د تناو ختمولو په ټاپو سیمه کې د تو پر ځای کولو هڅې کوي. د دواړو کوریاګانو ترمنځ د 1950 نه تر 1953 کال پورې د جنگ پر مهال دا کورنۍ له یو بل جدا شوې وې. د خبرونو پای اوس د تزم همکار د کرنسو بې او د موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 120 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 150 روپۍ او 1.5 پیسې او 150 روپۍ. یو ایرو 134 روپۍ 10 پیسې او 134 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.5 روپۍ 15 پیسې او 2.5 روپۍ 1.5 پیسې. یو سعودي ریال 1.5 روپۍ 45 پیسې او 1.5 روپۍ شپېته پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 83 پیسې. او 344 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 322 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیرش ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي او په جوب او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 کم نه کم شپږ ویش، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 کم نه کم 2 ویش، په جوب کې به زیات نه زیات 2.5 کم نه کم 2 ویش او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 کم نه کم 0 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان نوی خارجه وزیر شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي افغانستان او هند سره د پاکستان اړیکې ډېر د ارزښت وړ دي او د بیر کولو هڅه وکړي. د پاکستان نوی منتخب وزیر اعظم عمران خان بیا بیګا د هیواد ولسته په خپل ټلویزیوني وینا کې یو شمېر مسلې په ګوته او د هغو د حل ډاډ وښود. د چارو شنونکو وایي دا به وخت ثابته کړي چې نوموړی او دغه کابینه څه ستراتیژي لري.
خبر اپا دے برد چیزی کابینہ اور سٹریٹیجی سنگا جوڑی چیزا ٹول مسائل چیزی آگا پریکٹیکلی دیا حل سنگا شید.
په کراچۍ کې د وژل شوی ځوان نقیب مسعود د مقدمې د څارنې لپاره جوړې جرګې دړکه کړې چې انصاف ورته ورنکړل شو. دوی به احتجاجي ناشته پیل کړي.
27 تاریخ باندې به سوراب ګوډ کې به مونږ درنا ورکړي لکه څنګه مونږ مخکې 13 دین ورکړې و.
او د دې ونې په سندرې جادوګر خبرونه کې د ثوابه د یو نومیالي رباب غږونکي او موسیقار محمد زمیر استاد د ژوند او هنر حال اوري.
زمیر کاکا پلار نذیر کاکا دی دوړو برباب پدې پاکستان کې راغوډو ډېر نورمن خلکو او تکړه خلکو.
دغه د مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی ویلي کله افغانستان او هند سره د پاکستان اړیکې د ډېر اهمیت وړ دي او دا چې د کوخخ وکیل دواړو هیوادونو سره تعلقات ښه کی. نوموړي د ګل پورز د خارجه وزارت په ودانه کې خبریالانو ته په خپلو خبرو کې زیاته کړه د غواړي په نږدې راتلونکي کې کابل ته ولاړ شي او له افغانستان سره د یو نوی سفر پیل یا شروعات وکړي. د چارو ځنی پوهان بیا وایي د نوی خارجه وزیر له افغانستان سره د اړیکو خکولو خبره خي چې د پاکستان پوز هم غنی غواړي افغانستان په لوخ پله پالیسی بدل کړي. تفصیل د احمد الله پر رپورت کې.
نندګل پورس په ایوان صدر کې د خپل عہده سوګند پورته کول ورستو شاه محمود قریشی خارجه وزارت په ودانۍ کې مطبوعاتو ته وویل په افغانستان کې امن او استحکام نه په غیر پاکستان کې امن نشي راتللی. نو د یاد ملک د بارنو چارو وزیر سره تماس نیول ورستو د کابل دورې خواهش لري چې د تیرو وختونو تاو تریخواله هیرول ورستو د نوي سفر شروعات وکړو.
افغانستان کې لوگوں کے لیے ایک ٹھوس پیغام لے کے جانا چاہتا
د افغانستان اولس لپاره یو کوټل پیغام وړل غواړم ځکه چې زمنګ امن او قلاری له یو بل سره تړلې شوې ده. موږ به نه صرف د یو بل مشکلاتو نه ځان خبرو بلکې د هغې د حل لارې به هم لټوو. او دومره صلاحیت دواړه ملکونه لري چې خپل منځي شخړې د خبرو اترو د لارې هواري کړي او چې کمی پنځه کاري ډلې جوړې کړې شوې دي نو هغه هم یو مثبت پرمختګ دی. خو خبریال او افغان چارو نظر لرونکی اقبال خټک وایي د پاکستان خارجه پالیسي تل د فوج په لاسونو کې پاتې شوې ده. نوې حکومت په واک کې راتلل وروستو که د افغانستان سره اړیکې ښې کولو خبره کوي نو ښکاري داسې چې فوج هم دا غواړي.
پاکستان که چېرې خپله خارجي پالیسۍ کې افغانستان ته دومره زیات اهمیت ورکوي او غواړي چې خپل مشکلات ور سره د خبرو د لارې ختم کړي دا خو یو خبره ده. لیکن کتل دا دي چې آیا دا څه مشکلات چې دا د چا سره تړلي دي او هغه خلک هغې غواړي چې دا مشکل ختم شي او که نه؟ مشکلات هم شته لیکن ښه خبره چې ما ته کومه ښکاري هغه دا چې په تېرو څو میاشتو کې د افغانستان د پاکستان خاص طور باندې فوجي قیادت سره ډېرې خبرې شوې دي. یو امید پیدا کېږي چې دا خبرې به یو داسې مقام ته ورسي چې چېرته کې دواړو هېوادونو او د هغې د خلکو ته د ګټې سبب جوړ شي.
د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د دواړو ملکونو اعلی چارواکو د اسلام آباد او کابل سفرونه کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر، د کورنو چارو وزیر ویس برمک او استخباراتي ادارې این ډی ایس مشر معصوم ستانکزی د جون په 19مه او د مئی په 28مه د پاکستان سفر پر مهال اعلی فوزی او سیاسي چارواکو سره لیدلی وو او د خپل منځي کاری ډلو راشه درشه تیزولو او امنیتي مرستو په زیاتولو یې خبرې کړې وې. د جون په 12مه د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خارجه سیکرټری او استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر سره کابل ته تللی وو او د افغانستان مشر ولی سره د دواړو ملکونو په اړیکو، سولې او د امنیت په چارو خبرې کړې وې.
د احمد الله رپورټ کې مور دل وريدونکو نن د پاکستان نوی خارجه وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې له خبریالانو سره خبرې کړې دي. یو ځینې مهمې نکتې چې هغه کې د سیمې له هیوادونو سره په تیر له افغانستان او هند سره یې د اړیکو ښه کولو د یو 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 د خواهش کار کړی دی. نو په دغه اړه موږ بیا هم لږ نور تحلیل د دې موضوع کوو. اسلام آباد ته ورځو. خپل همکار او خبریال اوسیدونکي طاهر خان را سره دي. طاهر خان، تاسو سړی مشي وایو او تاسو به هم د قریشی صاحب دغه خبرې اوریدلې وي، نو څه تاسو اخص کوئ؟ څه پکې داسې مهم یا نوې خبرې نن مخته راغلي چې د کړې دي؟
ډیره مهرباني ستاسو. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، هم دغه رنګ درست تاسو ویلي دي چې قریشی په خپل باندې چې کوم د دوه هیوادونو سره په تعلقاتو باندې ټینګار کو او هغه ارزښت او اهمیت بیانو، نو هغه افغانستان او هغه هندوستان، بھارت او دواړه ګاونډیان دي. او د خپل د دواړه هیوادونو یاد کړل او هندوستان ته د خبرو بلنه ورکړه، ځکه چې په 2014 کال کې هندوستان پاکستان سره په پټانکوټ کې پنجاب صوبې کې د پاکستان څخه حمله شوه، خبرې بندې شوې دي. نو یو دا خبره دویم، افغانستان دغه زیات اهمیت ډېر زیات ورکړ او دا یې وویل چې دی به نن په ټلیفون باندې خبرې کوي خپل سیال د افغانستان خارجه وزیر سره او بیا سفر کول غواړي کابل ته. دی په اولنی سفر دی اراده چې لاړ شي او د ویچ هغه سره په نیټو باندې خبره کوم، په نیټه باندې چې کله دی سفر وکړي. نو معنی دا ده چې پاکستان کې دا احساس شته چې دواړو هیوادونو سره تعلقات کیدی شي د پاکستانیانو په نظر خنه دی، او دا سوچ درست دی او دا غي د خکولو دلته زما خیال به یو سوچ خامخوي. اسې خو دا غول نه د نن وینا و د قریشی، لیکن کاول نه وینا هم وانه دا به د مشورو نه پس چوي وي او د امریکا سره تعلقات هم هغه ذکر وکړو، لیکن هغه چې کله دنه پښتنه وشو او هغه دا خبره وکړه چې دی د امریکې په اندېښنو تشویشونو باندې خبر دی، ځکه چې دوی مخکېم امریکایانو سره د لکه چې کله دی وزیر خارجه او د 2008 نه تر 2011 کال پورې نو دی خبر دی د امریکا په تشویشونو ترجیحاتو باندې. هم البته دا خبره وکړه چې د پاکستان هم خپل ترجیحات شته هغه به امریکایانو سره شریکوي. نو ښه خبره دا ده چې نن قریشی د خپل خارجه تګلارې د پالیسۍ هغه مهم ټکی هغه پاکستانی ولس سره شریک کړ او دا احساس ډیر اهم دی چې خاص کر افغانستان او هندستان سره، بلکې هغه اعلان هم وکړ چې د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی عمران خان ته چې کوم یو لیک را لېږل دی د مبارکۍ، په هغه کې په خپله باندې هغه داسې یو اشاره ورکړله چې خبرو شنو کېدی چې هندستان کې دا یو سوچ او فکر وي چې پاکستان سره د خبرو د لارې د خپل تنازعات او د خپلې مسلې حل کول غواړي.
صحیح شو مننه طاهر خان. صحیح شو مننه طاهر خان. که تاسو یو لنډ غوندې یو لنډ جواب په دې حواله م راکړئ چې ځینې شنونکي کتونکي بلکې په دې رپورټ کې موږ اورېدل چې یو شنونکي ویل چې تر هغې چې پاکستان پوز نه غوښتي چون د خارجه پالیسۍ کې د پاکستان د پوج ډیر عمل دخل دی، نو تاسو فکر کوئ چې دا حکومت په خپل سر کولی شي دغه ځینې مهمې پرېکړې وکړي کنه خامخا به بیا هم پوست زیو دغه صلاح واخلي؟
دوه خبرې زلته مختصر کوم. یو دا چې سیاسي حکومت له خپل اختیار چې کومې پالیسۍ دي ته عین اختیار ورکړي دي هغه پارلیمان له باید چې ورکړي فیصلې دي خپل وکړي، او خاص کر د خارجه تګلارې په اړه باندې د فوج رول ضرور شته، ځکه چې فوج د افغانستان او د هندستان مسلې امنیت سره تړلي دي، په خپل ځای باندې اهم دي. لیکن زما دا خیال دی چې د فوج په فکر او سوچ کې هم داسې ښکاري چې یو بدلون شته، که افغانستان سره د خبرو دا نوی میکانیزم شروع شوی دی نو په هغه کې د پاکستان د فوج اوس هغه رول دی، پاکستان فوج پکې شامل دی. زما خیال دی دلته په یو مختصر غونډې اسانه غونډه ساده خبره ده چې کله دلته د وزیر اعظم د سوګند هغه دستور وه او د پاکستان د فوج مشر د هندستان نه راغلی پخوانی د کرکټ لوبغاړي ته غاړه ورکوي، نو معنی دا ده چې یو میسج ورکول د پاکستان د فوج مشر هم غوښتل وه. زما خیال د پاکستان فوج له هم په کاري سوچ وکړي چې ولې نن زمونږ ګاونډیان لري دي، ولې پاکستان نن په خپله باندې لکه دا دلته خلک دا خبره کوي چې پاکستان یوازې ولاړ دی، هغه سره مطلب دا خپل دوستان ورته هم پشا شوي دي، نو سوچ به پکاري چې پاکستان دې حالت ته اول راغلی، باید چې د پاکستان فوج سیاسي حکومت سره په یو ځای باندې دا مسلې حل کی، تعلقات ښه کی.
صحیح شو، ډیره مننه.
ډیره
مننه طاهر خان. ډیره مننه تاسو نه بیا مننه طاهر خان. زمونږ خبريال د شنونکو دي، زمونږ همکار دي مشال رډيو دی، نن چې کوم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې خبرې کړې وې، په غیر خپل نظر موږ سره شریکه وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان نوی منتخب وزیر اعظم عمران خان ویلي هیواد دا وخت 23,000 ارب روپۍ قرضدار دی. نوموړي پاکستانی ولس ته په خپلې پرونی ټلویزیوني وینا کې زیاته کړې، د دې پور خلاصولو لپاره به د ټیکس نظام ته د ودې ورکولو ترڅنګ د درغلیو مخنیوي لپاره هم ګامونه پورته کوي. وزیر اعظم همداراز ویلي دی به هڅه وکړي له پاکستانه بهر استل شوي ناقانونه پیسې بیرته هیواد ته وروړي. نوموړي له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو د قبایلي سیمو ته پرمختګ پر موضوعاتو هم خبرې وکړې. تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
اسلام آباد کې د اتوار په ماسخوتن ناوخته قام ته په لومړي خطاب کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې هیواد دا وخت یو شمېر مسلو سره مخ دی چې تر ټولو لویه پکې بهرنی قرض ده چې 23,000 ارب ته رسیدلې. د نوموړي په خبره چې د دې قرضو د خلاصي لپاره به د شتمنو نه ټیکسونه اخلي او بهر ملکونو ته ناقانونه منتقل شوي پیسې به بیرته وطن ته راوړي. عمران خان وویل په پاکستان کې دا وخت 2,25,00,000 ماشومان له اسکولونو بهر دي او دا شان 45% صد ته په سم ډول خوراک هم نه میلاویږي چې لکبلې یا خو دوی ودنه کوي او یا بیا مړه شي. نو د دې مسلې د حل لپاره به دوی د غربت ختمولو سره سره په هسپتالونو او تعلیم توجه ورکوي. وزیر اعظم زیاته کړه د خرچو راټیټولو لپاره به دوی د وزیر اعظم هاوس نه ریسرچ یونیورسيټي جوړوي او دا شان به په گورنر هاوس کې د دوی گورنران هم نه اوسيږي. نوی منتخب شوی وزیر اعظم عمران خان وویل دا وخت د پاکستان د ملټولو لویه مسله تر هغه غریدا تکمه لپاره ټول سیاسي ګوندونو په ګډه سره نېشنل اکشن پلان یا د ترهګرۍ پر ضد کمی تګلاره جوړه کړي، پاغي په سختۍ سره عمل درآمد کوي. په خپل وینا کې عمران خان وویل چې د دې حکومت په د ګاونډیانو هیوادونو سره خپل اړیکو ته خصوصي توجه ورکوي.
فورن پالیسی مېرې سارے جتنے بھی پاکستان کے ہمسایہ
بهر ملکی پالیسی زما د پاکستان چې څومره گاونډي ملکونه دي د ټولو سره زما خبرې شوې دي. ټولو ماته ټلیفون وکړو، د ټولو مننه. ان شاء الله مونږ به د ټولو گاونډیانو سره تعلق جوړو. پاکستان ته امن ضرورت دی. زه یو وار بیا وایم، امن چې تر څو رانشي زموږ چې نیمایي آبادی د غربت د کرښې نه لاندې ژوند تېروي مونږ دوی بره نه شو راوستی. نو زمونږ په پوره کوشش وي چې د گاونډیانو سره ښې اړیکې وساتو. په دې موقع د بلوچستان د پسماندګۍ د خاتمې او د مرور بلوچ مشرانو د راضي کولو ترڅنګ عمران خان وویل چې قبایلي سیمې د ترهګرۍ له وجې ډېرې شاته پاتې دي. نو دوی په ترجیحي بنیادونو د فاټا مسله هواروي. فاټا کې ډېر بد حالات دي. د جنگ له کبله هلته تباهي شوې ده. هلته عام حالات نه دي. نو زر تر زره به مونږ کوشش کوو چې فاټا په خیبر پختونخوا کې زم شي او په فاټا کې پرمختګ شروع شي، او زر تر زره به هلته بلدیتي انتخابات کوو چې د هغوی په ذریعه ترقیاتي کارونه شروع کړو. د فاټا دا ډېره لویه مسله ده، او دا به مونږ له ډېر په سوچ او خیال کول پکار وی، او دا اسانه نه ده. خو لدینه علاوه بل لار نشتا.
اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے.
لمشال ریڈیو سر خبرو کی پہ اسلام آباد کی دی سیاسی چارو تجزیہ کار او خبریال ہارون رشید ویل عمران خان دا وینا ڈیرا مثبت ادا، خو کدا یہ عمل لکھڑا
نو یو پوزیٹیو ا تہ پوزیٹیو جی. کم د پاکستان مسائل دی اغه پن پوائنٹ کڑی کی چے دا دا شتنندی چے ڈیر زیاد توجہ غواڑی. معیشت کدی فورن ریزرو نشتا، پیسے نشتا، او زائم اس تک پکار دے کنے دے پکار نو ټول خبره په دې پر راځي چې دا دوی کابینه او دا دوی سټریټجی څنګه جوړی چې دا ټول مسایل چې دي هغه پریکټیکلی بیا حل څنګه شي. دو دا به سونه وخت غواړي.
خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې دا وخت پاکستان د اوبو د کمښت سره مخ دی، او د دې لپاره به دوی له په هر جوړ باشا ډیم جوړول وي، ځکه که اوس ډیم جوړ نه شو نو راتلونکي کې به پاکستان د اوبو د لوی مسلې سره مخ وي. نوموړي زیاته کړه د خیبر پختونخوا په رنګ به د پاکستان په نورو صوبو کې هم د پولیسو محکمه ښه جوړول لپاره اقدامات کوي، او د دې سره سره به په عدالتونو کې د مقدمو په یو کال کې دننه سرته رسولو لپاره اصلاحات هم کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 5:22، شارټ ویوز 2113، پینزل زرا 385، او پینزل زرا 555.
د پاکستان نوی منتخب وزیر اعظم عمران خان د هیواد ولس ته په خپل خطاب کې د نورو مسایلو ترڅنګ د ماشومانو د روغتیا او د هغوی د تحفظ په اړه خبرې کړې دي. نوموړي ویلي د ماشومانو پر ضد د جنسي تیری پیښو د مخنیوي لپاره به کار کوي. د ماشومانو د حقونو فعالانو د وزیر اعظم د دې خبرې هرکلی کړی دی، او ویلي دي چې دا اول ځل دی د پاکستان یو وزیر اعظم په خپلو کاري لومړیتوبونو کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې چارې شاملې کړې دي. تفصیل د رابعې اکرم خان په دې رپورټ کې.
تیره شپه د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان خپل وړومبي خطاب کې ویلي، ملک د ماشومانو د جنسي زیاتۍ کیسونه یو غټه مسله ده، او د دې پر ضد به سخت ګامونه پورته کوي. عمران خان د نورو معاملو ترڅنګ د ماشومانو صحت، ماشومان سره جنسي زیاتۍ، تعلیم او په سړکونو د اوسیدونکو ماشومانو مسلو په اړه خبرې وکړې. د وزیر اعظم عمران خان وینا وه چې د پولیسو په مرسته به د دې مسلې په اړه کار کوي.
بڑا ایک افسوسناک اس ملک کا مسئلہ ہے.
دی وای د دې ملک یو ډیره د افسوس وړ مسله ده، او دا خبره خبریږي چې ماشومانو سره جنسي زیاتۍ کیږي. د کسور ضلع د ماشومانو د جنسي زیاتۍ یو کیس مخامخ راغلو، خو د دې نه علاوه نور دومره داسې کیسونه دي چې تاسو یې اورئ. مور او پلار د دې کیسونو بیانولو په اړه شرمیږي، او هغوی د دې په اړه خبرې نه کوي. نو د پولیسو سره په یو ځای به د ماشومانو د جنسي زیاتۍ کیسونو مخنیوي په اړه ډیره سخته کاروایی کوو، او چې کوم موږ د بشري حقوقو وزارت جوړ کړي نو دا غي یو مقصد به هم دا وي چې د ماشومانو د جنسي زیاتۍ مسله ختم کړو.
اس کے اوپر ہم پورا زور لگائیں ختم کرنے کے لیے.
نوی وزیر اعظم عمران خان دا هم اویل پاکستان د نړۍ په هغه 15 ملکونو کې شامل دی چې چرته ماشومان د گندو بونمري خصي ماشومان پیدا کولو کې مړی شي، او 15% ماشومان د خوراک د کموالي ښکار دي. ماشومان سره د جنسي زیاتۍ پیښو مخنیوي، صحت او د زیګون په وخت د خصو د مرګونو په اړه د پاکستان د یو اعلی چارواکي لخوا پړومبي ځل په خپل خطاب کې خبري شوې. د ماشومان د حقونو مبارزه کوونکو لخوا وخت په وخت د ماشومان د جنسي زیاتۍ کیسونه مخې ته راتلو پس پاکستان په اعلی چارواکو تنقید شوی چې دای ماشومان کم چې د ملک مستقبل دی توجه نه ورکوي. د ماشومان د حقونو په اړه کارکونکو اداره د ساحل ویان ممتاز حسین گوهر وای د نوی وزیر اعظم خطاب د ماشومان د حقونو تحفظ په اړه یو امید ورکړی دی.
پہلی بار کسی منتخب وزیر اعظم نے
پلومبیزل یو منتخب وزیر اعظم د ماشومان حقوق په پلومبی خطاب کې پلومبیتوب کې اخی او دا پلومبیزل داسې وشول په خپل خطاب کې وزیر اعظم ماشومان سره د جنسی زیاتۍ ذکر وکړو او د کثور د پیښې ذکر یو کړو او راتلونکي کې د پیښو مخنیوي لپاره د خصوصي ګامونو د وچتولو ذکر هم وکړو او په دې مسلې زموږ اداره هم د تیرو شاخوا دوه شتو کالونه کار کوي. دویمه مهمه خبره دا ده چې وزیر اعظم په خپله کابینه کې د بشري او د ماشومانو د حقونو وزارت یو داسې تنته ورکړي چې هغه خپل هدي سره انصاف کولی شي. شیری مزاری یو قابل سیاستواله ده او موږ ته امید دی چې د ماشومانو حقونو تحفظ په اړه به زر موږ مثبت بدلون وینو.
جلد مثبت تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی.
د ماشومان د حقونو مبارزه بشرا اقبال حسین چې د ماشومانو جنسی زیاتۍ په اړه د محفوظ بچپن په نوم د آگاهۍ یو مهم چلوي وایي وزیر اعظم د ماشومانو مسلې منلي او هیله لري چې ډېر ژر به د وزیر اعظم لخوا په خپلو خبرو عمل درآمد وویني. دا خو نه وایم چې وزیر اعظم د ټولو سیزونو هواري هم ورکړو، خو دا تسلیمول چې هغه ته د دې خبرې ادراک دی او دا معلومه ده چې دا مسلې زموږ ماشومانو ته ورپېښې دي او بل دا چې ماشومان د هغه په ترجیحاتو کې شامل دي. د ماشومانو مستقبل او د هغې ماشومتوب محفوظ ساتلو په اړه وزیر اعظم په ترجیحي بنیادونو خبرې کړې. د ماشومانو حقونو تحفظ لپاره کارکونکو اداره ساحل وایي چې کال 2019 کې 3,415 د زیاتۍ کیسونه راپورټ شوي وو چې پکې 80% ښکار ماشومان جنکی وي. واضح دی چې کال 2018 انتخاباتو پر وخت د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکو لخوا له سیاسي ګوندونو غوښتنه شوې وه چې د ماشومانو حقونه خوندي کولو او هغوی ته محفوظ راتلونکي ورکول دي خپل منشورونو کې شامل کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود تر وژنې وروسته جوړې شوې جرګې ویلي کې سند های کورټ په دغه وژنه کې د تورن پولیس افسر روانوار ضمانت منسوخ نه کړ، نو دوی به تر لوی اختر وروسته په کراچۍ کې هړتال کوي. های کورټ نن د دې مقدمې اورېدنه کوي. داسې ټاکل شوی و چې نن دغه مقدمې اورېدنه وشي. تر هغه راځي د عدالت د جولای پر 10 روانوار په ضمانت خوشې کړی او د نقیب مسعود کورنۍ هغه ته د ورکړل شوي ضمانت منسوخولو لپاره په سند های کورټ کې درخواست جمع کړی دی. تفصیل د عبدالحی کاکل پر رپورٹ کې.
جرګه پرون مازیګر په کراچی کې وسوه چې پکې د نقیب مسعود د وژنې د مقدمې هر اړخیزه جاج واخیسته سو. په غونډه کې موجود محمود خان مسعود مشال ریډیو ټول په جرګه کې پر دې خبره خپګان وښودل سو چې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو هغه ژمنې پوره نه کړې چې ویلي ول د نقیب مسعود له کورنۍ سره به انصاف کېږي. نوموړي زیاته کړه چې د سند های کورټ نن د نقیب مسعود په وژنې کې تورن پولیس افسر راوانور ته د ترګري ضد عدالت له لوري د ورکړل شوي ضمانت په اړه اورېدنه کوي. په خبره کې های کورټ د راوانور ضمانت منسوخ نه کړ، نو جرګې فیصله کړې ده چې تر اختر وروسته به په کراچۍ کې هړتال کوي.
اختر نه پس 27 تاریخ باندې به سوراب ګوډ کې به مونږ درنا ورکوي. لکه څنګه مونږ مخکې په 13 دین ورکړې و درنا چې زمونږ څومره په کراچۍ کې ترانسپورټ دا د دې څومره زمونږ هیل ټینکر دی د دې مشرانو سره هغه زمونږ رابطه شوې دي هغه مونږ ته زندانی کړې ده. دا ورې په دې 20 تاریخ باندې د ضمانت کینسل نشو د جیل کسټډی نشو نو موږ به په پورا کراچۍ ښار کې تاسو سره شتیک کوو.
دا جرګه تر هغه یو ورځ وروسته سوي چې د شمې په ورځ د کراچۍ ترګریزه د عدالت د نقیب مسعود د وژنې د مقدمې اورېدنه وکړه چې پکې راوانور ته اجازه ورکړل شوه چې هغه له خپلې کورنۍ سره اختر د هیواد په هر برخه کې لمانځلای شي. راوانور عدالت ته درخواست وکړ چې په کراچۍ کې ژوند ته خطر دی نو غواړي اختر په دوبۍ کې له خپلې کورنۍ سره تیر کړي. خو د نقیب مسعود د وکیل تر اعتراض وروسته عدالت هغه ته د دوبۍ پر ځای له کراچۍ بهر د اختر تیرولو اجازه ورکړه. عدالت د نقیب مسعود د وژنې د مقدمې د پلټونکو افسر ډاکټر رضوان احمد ته نوټس ورکړ چې هغه ولي اورېدنې ته حاضر نسو. ترګریزه د عدالت اورېدنه د سپتمبر تر 13 پورې وځنډوله. نقیب مسعود سږ کال د جنوري په میاشت کې وتښتول سو چې څو ورځې وروسته مړی وموندل سو. هغه وخت د کراچۍ د ملیر سیمې پولیس افسر راوانوار د خبري غونډې پر مهال تور پوری کړ چې نقیب مسعود یې له وسلوالو طالبان سره د تړاو په تور په یوه نښته کې وژلې دی. خو د خلکو تر احتجاج وروسته د سند حکومت په لټنیزه کمیټې جوړه کړه چې هغې نقیب مسعود بېګنا او راوانور مجرم وګرځولی. له دې وروسته راوانور پټ سو چې بیا د سپریم کورټ په فشار بلاخره عدالت ته حاضر سو. خو بیا د ترګري ضد عدالت د جنوري پر لسمه راوانور په ضمانت خوشی کړی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
په پیښور کې د ورځې درې نیمې بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې افغانستان او هند سره خارجه چارې ډېرې اهمیت لري. په راتلونکي نږدې وخت کې به له دواړو هېوادونو سره خپلې اړیکې ښه کوي. بل خوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د افغان ولسمشر اشرف غنی له خوا د لوی اختر په موقع د اوربند اعلانول او هرکلی کړی. وایي چې هغه ټولو ګامونو مرسته به کوي چې له وجې په افغانستان کې تلپاتې امن راشي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وايي په هیواد کې به د اقتصادي عدالتي ټولنیز اصلاحاتو د درغلیو مخنیوي او بوکمی او د ماشومانو صحت لپاره اقدامات یقیني کوي. عمران خان تېره شپه ولسته په ټلویزیون په لومړي رسمي وینا کې دا خبرې وکړې. د پاکستان نوی کابینې شپاړه سوغړو سوګند وکړل. نن سهار د اسلام آباد په ایماني صدر کې د پاکستان ولسمشر محمد حسین لدی کسانو څخه د خپلو څوکیو سوګند واغسته. د بلوچستان په مستون کې په ځانګړي جبریت کې شپږ سرحدي ځواکونه زخمیان شوي دي. په کوټه کې د سرحدي ځواکونو بیان نن مشال ریډیو ته وویل چې تېره شپه په ببری سیمه کې د سرحدي ځواکونو موټر سره نږدې ځانمرګي برید شوی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل غوښتنه کړې ده چې د منصبي عالمان دې د پولیو ناروغۍ ختمولو لپاره کې له حکومت او روغتیايي ادارو سره مرسته وکړي. د دې کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وايي وړاندې هم منصبي عالمانو فتوا ورکړي چې د پولیو ضد ساسکي چاته هیڅ زیان نشي رسولی. افغان چارواکي وايي حکومتي ځواکونو نن هغه یو سل نه سلویخت کسان را خلاص کړي چې په کندوز ولایت کې طالبانو يرغمل کړي وو. د افغانستان پرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند وايي وسلوالو اوسم یوشت کسان يرغمل کړي دي. تهران له روپای ټولنې روسي او چین څخه غوښتنه کړې ده چې د نړۍ او د ایران ترمنځ د اټومي تړون خوندیتوب لپاره دي خپلې هڅې تیزې کړي. او د سوارلو سبب بستونو آغا کافلان انسهر شمالی کوریا ته داخله شو چې د جنوبی کوریا نه هاتیا پاخه عمر لرونکي کسانې لخپل او خپلوانو سره د لیدلو لپاره اورل.
او سردونکو سندره جادوګری اونیس پروگرام د تورو د خبرونه کې تاسو د ثوابای د یونمیالی رباب غونکی او موسیقار محمد زمیر استاد د ژوند او هنر حال اور دیشی مشایز هارون بچای مردون کو د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړي. د دیونه خبرونه د رباب د استاد محمد زمیر د ژوند او هنر حال او هغه غغولي نغمو ته ځانګړی شوی. نو موږ د خیبر پښتونخوا د ثوابای ضلع او د رباب غغولو په برخه کې د ځانګړي سبک سختن یادې کی. محمد زمیر استاد په رباب سربیره د موسیقۍ یو شمېر نور آلات هم غوښتي او ترڅنګ یې په پیښور رادیو او ټلویزیون کې د یو موسیقار په توګه کارونه هم ترسره کړي. استاد چې په محمد زمیر کاکا یا چاچا هم یادېدو په پښتو فلمی سندرو کې هم رباب غوښتل دي. نومیالی سندرغاړی او د موسیقۍ استاد احمد ګل چې محمد زمیر استاد یې له نږدې لیدلې او سندرې هم ورسره ویلې دي، د هغه د کور کلی او کورنۍ په اړه معلومات راکوي. احمد ګل وایي محمد زمیر استاد له رباب سره سره باجا او ډولکې هم غږاوه او د وخت تکړه هنرمند و.
زمیر کاکا پلار نذیر کاکا دی دواړو برابر پرې پاکستان کې راغو دو دا دواړه مالی دي. دغه وخت ما پروګرام کول زده کوم جواب نو ډیر نرمن خلکو او ډیر تکړه خلکو او خدای ولا بالاین خې ور کړی دي او ډیر موړي خلکو د دې غو نه بلا سو غږی دا داسې نرمن او خا خلکو. زمیر کاکا کې دا کار او چاغه په تبلم غوړا هغه باجم غوړا اگر باپ مغ گولو اگر ترخ باجم کا گولا اگر ڈول مغ گولو ڈول کیم کا گولو بیا بدی سواب علاقہ زمیر کا کام را سارا پارا باپ باندھ پکوٹا کلی کی تو بچے دلی سے بیا نخوشتے سواد جنگ ٹیم لالو دا لپور کا دادا تو یقینی خبر ہے کم چاہا نہ زمیر کا تھا انشتا او هغه دامره پکړه چړیو چې سپې ما سره پروګرام کو را باپ وګولو او ډېر خپل مجرا او صدا ولاړې میله سو زمیر کاکا ته مونږ کورتا ټولې او په کورتا کې ناستو او را باپ وګولو په میدان کې ډېر چا تیر ولاړو چې ما ته اوس ما را وخت داسې یاد شي لکه چې نن ساحت یو زوته ناست یم.
Thank you.
ځوان سندرغاړی راشد خان چې د حمد ثوابی دی محمد زمیر استاد د سیمې د یو لوی هنرمند په توګه یادوي. د راشد په خبره استاد د وخت له نومیالیو هنرمندانو سره رباب غږولی او د رادیو او ټلویزیون د موسیقۍ په خپرونو او همداراز د پښتو فلمونو په سندرو کې د خپل هنر کمال ښکاره کړی دی.
قابل سړی مخکې لړ بلکې زه به دا ووایم چې د استاد بڑے غلام علی خان په سنګتونو کې هم دینا شوی دی. غټو استادانو سره هغه وخت کې بیا د پاکستان چې کوم ریډیو دی په هغې کې خاص طور کار کړی. بیا محمد زمیر چاچا په خپله وایي چې کله فلم راغی نو ما ډېر زیات کار وکړ په فلم کې. د خیال سے بھی مشہور ٹپی دی اگر دیدن فلم ٹپی چې کم دن اگر زیات تر ډیر مشهور دی جدی په کربا وګړ دی چې مونږ کې ډیر زیات کار کړی دی. د تو یو بل خصوصیت پر باب کې چې دا ریدم کم سرمنګ چې ورته مونږ ویلې شو په کار کې کم سرم څنګه کوي نو دا چې د په دې رباب کې دا سرم چې د پښتو کم ریدم هغه ضرب نو هغه د ډیر زیات مشهور دی په هر یو قسم تال کې دی. هغه سرم په خپل انداز به کوو د هر یو سر نه یو قسم کارډ به ورکو. دا یو ډیر غټ خاصیت. بل خبره کې چې ورځ یو سر ریډیو ته تللی وم یو رباب نواز ډیر مشهور رباب نواز زه نه مخکې ناستو ساز غږونه یو ځای نه پیس نه شو غږولی ځکه چې د رباب هغه ځای چې نو هغه ته په لاس کې اړ راته نو بیا هغه پروډیوسر چې دی ولیده نو هغه ورته راشه زمیر کېنوي ته لږ دا کنټري څنګه کېناستو نو هغه پیس دغه ځای نه هغه هغه میوزیک وغږو نو دا په کوم نو چې په رباب کې خو چې کم ځای نه به اړ به که تم به او هغه لاس په ارباب داغه نه پاغه د دې نو زم چې د خپل وخت یو ډیر قابل استاد په افغانستان کې محمود عمر استاد نو دلته په پښتونخوا کې په مزمن چا چې یو ډیر غټ نوم دی. ما د ویډیو غانې پیدا کړی دي زما د کلی وو د بوکو پکې محمد لالا یې نوم هغه سره صرف یو درې څلور ویډیو غانې وې ته کومه هغه ویډیو غانې راکړي او بیا ما سجید هغه کلاسیکل نغمې دي تاسو به حیران شې ځان سبا څنګه دالکان تیز رباب غږی او تی په کې خلی هغه هغه د نن نه ته دیرش کاله مخکې هغه رباب کې تاسو ورو مو تاسو به نه چې هغه په دې کې دې نه قسم بجلی دادا سره لاس تیز دا کې د نه په هر لیول چې نه شوې دي د پخې کې هغه یو ډیر کار کړی دی او د دې نه ثابتې کې چې هغه ډیر ښه څنګه دی. تلارشنو چبی دیدنا ہو تیرازی راتی نو مردشی
هر وخت دیدن کومه
د دیدن فلم ټپی وی چې محمد زمیر استاد رباب کې غږول دی. سندرغاړی راشد خان د سیمې د مشرانو په حواله وایي چې محمد زمیر استاد رباب غږول خپل پلار زده کړی وو. د راشد په خبره خلکو به استاد واده خا د پروګرامونو ته هم دعوت کاوه.
ما به تاسو نه کول موږ خپل ځان لیدل نو خو د دې یو شاګردو هغه ما ته خبره کوله. شفیق کاکا یې نوم دی د مینه اوس په پات شوی دی. هغه هغه راته خبره کوله چې دوی والد صاحب رباب وکړو نو موږ دخلای چې د خپل والد صاحب نه رباب پیدا کړو. سټایل چې د رباب وګوري نو کلاسیکي انداز پکې هم شته. پلار چې کله ریټایر شو نو د پلار په ځای بیا چې نو برتی شو په ریډیو کې. ولسی پروګرامونه ډېر زیات چې چا بغټ پروګرام وو چېرته غټ د خانانو آبانو واده به نو زمیر چا چا به پکې هغه وخت کې داسې حساب وو چې په دې سوابه کې وو زمونږ د یوسفزو پاله چې دنو د سنگرانو رواج ډېر کم وو لکه میر احمد شاه استاد او مظفر خان استاد دا وو او چا به داسې نه اورېدل. هغه وخت کې دا ښځو به سندرې کولې او ګډا به یې کول. دا یو رواج هغه وخت یو کلچر وو که نه. خو چې چا به غټ پروګرام وو نو زمیر چا چا به یې خامخا راسته او د در باب په هغه پروګرام کې خلک اورېده او خلک ورته غوږ کېښوده.
د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د نومیالي رباب غږونکي او موسیقار محمد زمیر استاد د ژوند او هنر حال او داغه د رباب نغمی اوري. سندرغاړی احمد ګل د زمیر استاد ملګری هنرمندان را معرفي کوي او وایي چې ټولو په شریکه په رادیو او ټي وي کې کارونه کول او د پښتو خپل سندرې جوړولې.
ډیر خو مجلس او ډیر خو موسیقي وای کول او زمیر کا کام کام کول مشرانو ومن باغی سر لو بی دوم باغی سر پروگرام کو باغی تو موسیقی کے ودم بسو تپا بوا چار دے تبوا بدل بوا ستی بوی بچے دے شلو بوا غزل بو زینی زینی بمو ایلو دا بمو دی دلان دے کار کولو. 15 سال بدل کمپوز بکڑی یو کار دے کڑی دگا زمین اٹھا دے یا دے نہ بعد بس اگر کمزور ہیں شو لوم تکا دا وکنا تکا دیر وقت پڑے ہو یا هڅه رپلار کوئی مخکې مرزو ندیر کاکا او بیا درو سدد کار کول بس بیا پچ غریب کمزورې شو دې بخار کې اوسې دې خبر کې بیا لاړو کدی تا پتا کړه کې ځال تا هه پورا شي شاګردان د خپل وطن کې بیرو ربا پیان کې دې شاګردان او زی خپل هم شاګردو مدار د غانی شاګردو ما ډیر په دې ډیر قابل سړیو دراګ راګ دینم وا کې تو
سندرغاړی راشد خان وای تر هغه وخت پورې چې افغانستان هنرمندان په خبرته نو کړه شوی په سیمه کې هم د زمیر استاد د رباب انداز مشهور او غږونکو به نقل کاوه. راشد البته په خوشینه سره زیاتوي چې د پیښور او شاوخوا ځوان رباب غږونکي د زمیر استاد له هنر سره آشنا نه دي.
اصل کې چې کله زمونږ د افغانستان درونه چې کم دی په مهاجرت دلته نور راغلي، نو هغه وخت پورې ټوله کاپي به د مزمي جزا در باب کې ده، ټول هغه سب شاګردان به. خو بیا چې کله زمونږ د افغانستان درونه دلته راغلل، نو د رباب سټایل انداز دی، نو د محمد عمر استاد چې کوم هلته اندازو هغه بیا هلته هم سخي استاد چې کوم دی، او دغه والد صاحب او داسې نور بله استادان هغې زهغه راوړو، نو خلک د هغې نه ډېر زیات متاثره شو. او یو در رباب دا ټیونینګ چې کوم دی نو هغه لږ مختلف شو، لکه د محمد زمیر چاچا دي لا دغې شاګردانو به داسې رباب غږو چې رباب ته ډېر اوچت نه ملاوه، ځکه هغې وي چې رباب اوچت شي نو دا آواز ډسټرب کوي په پروګرام کې. خو هغه اندازې بدل کو، هغه هم یو ډېره ښه خبره ده، بس نن سبا مشهور دښته شي، نو اکثر دی هلکان ته هم تاسو هغه انداز کوي. خو د محمد زمیر چاچا هغه انداز تاسو را خپل کې هغه سټرم چې کوم باغه کو در رباب هغه ټینګله چې ورته خلک وایي، او کوم اندازو نه هغه تاسو خیر ځان کې راولي، بل دغه د رباب چې کوم د کېښدو اندازو لکه هغه بل سینې سر داسې کېښدو داسې په میس کې لکه داسې ګیټار هم داسې دوه درې قسم انداز دی، نو هغه به دا دواړه خپو میس کې به رباب کېښدی و. نو مارته مې خیر دا کوم تاسو اپناو کې دغه لکه دغه راجوندې کوي، هغوی کې به هم تاسو ډېر زونه ملو شي. نو په اوسني وخت کې زه دا وایم چې داسې هلکان نشته چې دغه هغه کوم شاګردی کې لن سره هغه سب کې راځي، بلکې زه به دا وایم چې په زړو استادانو کې لکه اوس چې کوم کوي مو اوس ژوندیم دي، محبت استاد دی هغه پکې دغه د سب شاګردو، بلادر ګل استاد هغه وفات شوی دی، هغه هم دغه سب شاګردو، نورم غالبا چې په صحابه په لدا کې کسان شته چې هغه دغه نکړي لا مردان پله. خو نه ویل کانو کې د محمد زمیر چاچا در باب نه مواکې په خلک نه دی، بلکې زه که تاسو سپوس کې چېر محمد زمیر چاچا پیجنې تاسو چې رباب نه ځنه غیب وي شنه، خو کته در باب اکلنګ دغه ووري دغه چال ووري نه غبا هغه په پیجنې خو دغه نوم نه پیجنې.
سوکت حسن خریدار دے چلتا جما، سوکت زلف طلبدار دے چلتا جما، سرگم یو دمائن دے گمرا بشما وازما سوکت حسن خریدار دے دلتا جما، سوکت زلف طلبدار دے دلتا جما،
د ګلنار بیگم په غږ د فلمی سندره مو اوریده چې محمد زمیر استاد رباب پکې غږولې ده. سندرغاړی راشد خان وایي زمیر استاد دا خبره درک کړې و چې پښتانه یو هنرمند ته د قدر په سترګه نه ګوري، او ځکه نو هغه خپل بچیانو ته خپل هنر انتقال نه کړ. راشد زیاتوي زمیر استاد د خپل وخت باسواد هنرمند او یو خوږ او زړسوان دی انسان و.
هغه وخت کې بډیر هندوستان ته به تللل، او ډېر غټ بچیانو سره دي خلکو سره به هم ملاوېدل، او دلته کلي ته چې ورانه خلکو به ورته په هغه نظر نه کتل. نو دوی دا یو دا کړو چې موږ به خپل بچو ته دا فن نه خو، نو دوی د خپلو بچو نه انجینیران او داسې پټواریان دا سیزن په شخصیت لحاظ سره خو ډېر زیات خوږ انسان و، او ډېر ایجوکیټډ او خبرې کمې کار ډېر ډېر رحمدل انسان و. زامن او دغه دلته چې خپل کورنۍ دي مالدار خلک دي، دلته پېښور کې پاتې کیږي. خدا غزامونه کې اوس یو نو سیر اوته دي چې هغه د خپل لغنی کو راشه کوي، هغه خپل هم جوړ غالبا انجینر دی، په اعزاز نوم دی خپل یو بینډ جوړ کړی رانا په نوم باندې.
اوردونکو د دې اونۍ په سندره جادوګر خبرونه کې مو د نومیالی رباب غږونکی او موسیقار محمد زمیر استاد د ژوند او هنر په اړه لند معلومات واوریدل. د خبرونه په پای کې هم د ثوابه هنرمندانو غږولې ل دې نغمه خوند واخلي. ز هارون بچا درنه اجازه غواړم په مخه مخه.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړ.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندری او د هغو په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندری جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.